سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د فرانسې ولسمشر وایي چې جی شل ډله باید طالبانو ته د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط په ډاګه کړي.
د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له ترهګرو ډلو سره نه همکاري کوي په دغو شرطونو کې شامل وي.
امریکا وایي پر طالبانو فشارونو ته به دوام ورکړي څو هغو کسانو ته د وتلو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خطر احساس کوي. په کابل کې د پاسپورټونو ویش پیل شو او د دې ادارې ښځینه کارکوونکي خپل دندو ته راغلي.
پاسپورتای قبلا پاسپورتای جمهوریتی که فعلا د استاک داریم اون پاسپورتا را توزیع میکنیم به خاطر رفع مشکلات مردم.
نور مطلب هم لرو او په دوهمه نیمه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان د روغتیایي خدماتو پر ستونزو خبرې کوو.
سیاست او صحت باید نړیوال او د افغانستان ټیلی چارواکي سره جدا کی، یعنی صحت ته باید ډیر زیات پام وکړي.
له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام ستړي مشه د مهمو خبرونو سرټکی دی. بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 په دایکندي کې په ناحقه وژلې دي. طالبانو دا راپور رد کړی. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر له نن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخواني استازي رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 15 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 په دایکندي ولایت کې په ناحقه وژلې دي. د یوې څېړنې له مخې چې د یاد سازمان لخوا شوې، ګڼ د قربانیان هغه سرتیري وو چې له طالبانو سره یو ځای شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان نن ویلي دا هزارګان دوه اونۍ وروسته له هغه د دایکندي ولایت په کاهورو کلي کې د طالبانو لخوا ووژل شول چې طالبانو په ټول افغانستان واک خپل کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپور په کلکه رد کړ.
ای راپور ما کلی رد میکنیم، همچی واقعی چه رخ نداده ده کدام جای؟
دا راپور ردو دا سی پی خید ځای کې نه ده شوی. البته چې په جنگی حالت کې کومه پوسټا یا اربکای کې وژل شوی وي استثنا شته، مګر کله چې چیرته جنگ نه وي هیڅ داسې کومه پیښه نه لرو چې چاته زیان رسیدلی وي. طالبانو د اسد زمری په درويشتمه د دایکندي کنټرول پلاس کې واخیست. د امنیسټ انټرنیشنل په څیړنه کې ویل شوی یو لسنه وژل شوی کسان د امنیتي ځواکونو په خواني غړي وو او دوه نور بیا عام خلکو چې یوې اولس کلنه انجلې وه. طالبانو د کابل تر نیولو لږ وروسته عمومي بخنه هم اعلان کړې وه. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر له نن د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کو چې بانکی حساب یې خلاص شوی دی، شلو نه 15,000 په حدود کې دي. نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کو او د پوسټي د لارو ټولو ته ولېګو هغه وصول کی. نو د هفته د ورځې نو وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخستی دی.
حقانی ژمنه وکړه د پخوانۍ ادارې د ویش د اندازې دوه چنده، یعنی د ورځې تر 15,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیان سید خوستی بیا ویلي د اوس وخت لپاره به پاسپورتونه د افغانستان اسلامي جمهوریت په نوم چاپیږي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې طالبان غواړي نوي پاسپورتونه د اسلامي امارات په نوم چاپ کړي. د دې ترڅنګ خوستی ویلي د پاسپورت ریاست ټولې ښځینه کارکوونکي بیرته دندو ته ورغوښتل شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخوانی استازی رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 15 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی. ښاغلي کوبیا په خپل ټوټر لیکلي د اروپایي ټولنې لخوا د مرسته شوو درملو معمولا نن افغانستان ته رسېدلې ده. کوبیا د درملو دا مرسته د افغانستان د خلکو د ژوند ژغورونکي وبلله. له دې مخکې اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان صحي خدمات ډېر ورو شوي. د روغتیا نړیوال سازمان یوه میاشت مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو له واکمنېدو راوروسته 2,000 څخه زیات نیکوناو سیهی مراکز تړل شوی دیم. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. مکرون دغه څرګندونې له فرانس انټر رادیو سره په یو مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. د جرمنی حکومت وای په افغانستان کې شل کلن حضور او پراختیایي پروګرامونه څه باندې شل میلیارد ډالر لګښت درلود. د جرمنی دفاع وزارت نن ویلي له 2001 د 2021 کال تر اگست پورې په بیلابیلو پوځي ماموریتونو 14 میلیارد ډالر لګیدلی. په دې پوځي ماموریتو کې د آیساف د پایدار ازادۍ عملیات او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریتونه شامل دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې باندې 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې د جرمني له ملاتړ برخمنو ادارو او پروژو کې د کارکوونکو د معاشونو لپاره اجرا شوي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني د فدرال استخباراتي ادارې د لګښتونو په تړاو څه جزئیات نه دي روښانه. امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې یو پوخ عمر بندي چې په دغه هیواد کې له ډیر وخت راهیسې بندي ده د بیړنۍ درملنې لپاره له دغه هیواد بهر واستوي. باقر نمازی او د هغه زوی له 2 کلونو راهیسې په ایران کې بندیان دي. باقر نمازی 84 کلن ده او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق یونیسف پخوانی استازی و چې په 2014 کال کې ایران ته تللی و او له تک سره سم د ایران د پولیسو لخوا نیول شوی. او تمه ده چې یوه پیژندل شوې روسي فلمی ستوري له یو کارگردان یا ډایرکټر سره نن فضا ته لاړ شي. دوی به په فضا کې تصویر اخلی او فلم جوړوي. د راپورونو له مخې یولیا پرسلید او هنری ستوري او کلیم شپینکو ډایرکټر به نن ناوخته د قزاقستان د باکنور له فضایی اډې د ام اس 19 په ستوربیړۍ کې فضا ته ولاړ شي. تمه ده دوی داسې فلم جوړ کړي چې په فضا کې یو ستورمزلی د جراحي عملیاتو ته بیړنۍ اړتیا پیدا کوي. دا خبرونه
سموګ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره وسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو او ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. د فرانسې ولسمشر وای طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. ایمانوئل ماکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان باید درناوی وکړي. له هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی او خپل سرپرسته کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې په راتلونکي سرمشریزه کې باید په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې دوی باید پوره کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ماکرون دغه څرګندونه د فرانسې له انټر رادیو سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. طالبانو تر اوسه تر شپږم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې ښوونځي ته لاړ شي، خو تر هغه پورته د لوړو زده کړو نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوی دی. طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. د دې ترڅنګ د غراز ډېرې مېرمنې په ملکي ادارو کې له کار کولو منع کړی شوی دی. ماکرون ویل د په باور نړیوال پر رسمیت پیژندل باید بای ولري او د افغان ښځو وقار او د ښځو او سړو ترمنځ مساوات باید یو له هغو ټکو وي چې موږ پرې ټینګار کوو. د فرانسې ولسمشر د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې سرمشریزه ته په اشاره چې د روانې میاشتې په پای کې باید ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړ شي وویل دوی به په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د هغه په وینا موږ اروپایان، امریکایان، چین، روسیا، د افریقا لوی قدرتونه، آسیا، پاسیفیک او لاتین امریکا ټول باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېږدو. ماکرون دغه راز ویلی چې دغه شرطونه باید وازی لویدیس قدرتونه د طالبانو مخ ته کې نه کړي، بلکې دغه شرطونه باید د سیمه ایزو قدرتونو لپاره هم د منلو وړ وي. هغه قدرتونه چې د په وینا لازم نه ده ارزښتونه په ټولو مسایلو کې د لویدیس له ارزښتونو سره اړخ لګوي. لکه چې طالبانو د 13 اگست میاشتې په نیمه کې کابل ونیو او له هغه وروسته یې و سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو لخوا په اعلان شوې کابینه کې هیڅ یو ښځه نشته او اکثره غړي د دوی خپل کسان دي چې د کلونو د جګړو تجربه لري. نړیوالو تر اوسه پر دې ډیر ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت ټول شمول نه دی او د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې نه دی راغون شوی، خو طالبان وایي دا یو سرپرسته کابینه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای دوی به تر هغه پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې د وتلو اراده لري زمینه برابر کړي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې امریکا د نړۍ له نورو هیوادونو سره د فشارونو ترڅنګ د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د نه عملي کېدو په تړاو هم په ګډه کار کوي. طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې دوی خپلو کړو وعدو ته ژمن دي.
امریکا وای پر طالبانو بخپل فشارونو ته دوام ورکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د شنبه وخت وی خبري غونډه ته ویلي تر کومه چې طالبان هغو افغانانو لپاره چې غواړي افغانستان نه ووزي د وټلو زمينه برابر نه کړي دوی بخپل فشارونو ته دوام ورکړي. خاغلی پرایس ویلي دوی د نړۍ له نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې په طالبانو په دې شرط فشارونو ته دوام ورکړي ترکومه چې خپل ژمنې نوی عملی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې له دې سره هممهاله د دې هیواد د بخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ مرستیال مایک پینس له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي انتقاد کړی دی. خو له دې انتقاد وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په ځلونو ویلي چې امریکا په افغانستان کې لس کاله وړاندې خپل هدف ته رسیدلی و. هغه چې بایدن ورته د هدف نوم ورکوي د اسامه بن لادن وژل کېدل و. پر طالبانو د فشارونو غوښتنه فرانسې هم کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې نړیوال په افغانستان کې د دوی په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه لري. ایمانوئل مکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ نور مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان یې باید درناوی وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی او سرپرست کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې مکرون دغه څرګندونه د فرانسې له انټر رادیو سره په یو مرکه کې کړې دي. موږ هڅه وکړه چې د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت نظر هم واخلو، خو دوی د دې راپور تر خپرېدو موږ ته په دې اړه څونه ویل. خو طالبانو لدی وړاندې په ټینګار سره ویلي چې امریکا سره د دوه هیشمنی عملی کړي او له نړیوالو هم غوښتنه کړي چې پر دوی له فشارونو لاس واخلي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو حکومت عامو افغانانو ته د پاسپورتونو او تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده. نن د پاسپورت د لوی ریاست چارواکو ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې ریاست خزینه کارکونکي او همداراز نور مامورین د پاسپورتونو د ویش لپاره خپلو دندو ته راستنه شوي دي.
په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیل شو. په پاسپورت ریاست کې د طالبانو په مشرۍ حکومت چارواکي وایي دا لړۍ سر لنن دوشنبه ورځ څخه پیل شو او د کوم کسانو چې مخکې پاسپورتونه چمتو سوي و کولای سي ترلاسه کړي. د پاسپورت ریاست سرپرست مولوی عالم ګلوایی دا مهال شاوخوا 15,000 پاسپورتونه ویش ته چمتو دي، کوم چې د نظام تر بدلون مخکې کارونه بشپړ وو.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کو چې بانکي حساب خلاص شوی دی، 15,000 په حدود کې دي. ما تاسو ته اشاره وکړه نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کو او د پوسټي د لارو ټولو ته ولېګو هغه وصول کی. نو د هفته د ورځې نو وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخستای دی.
خاغلی عالم ګلوایی دا مهال په افغانستان کې تر 1,000,000 چاپ شوی پاسپورتونه چمتو دي او هڅه کیږي چې ټول غوښتونکو ته وویشل سي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي په لومړیو کې به د عاجلو ناروغانو په ګډون ټول هغو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل سي چې عاجله اړتیا وي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی چې د هم په دې خبري ناسته کې خبرې کولې وویل چې د یاد ریاست خزینه کارکونکو هم خپل دندو ته ورغښتل سوي او د یو جلا میکانیزم لمخې خپل دندو ته دوام ورکوي. پر خواله رسنیو هم د پاسپورتونو د ویش بهیر د بیرته پیلېدو په اړه د ټورنیزو رسنیو ډیرای کارونکو خوښي څرګنده کړې ده. طالبانو خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هیڅ ډول فساد او رشوت پرته به د بهیر ته دوام ورکوي او په ورځ کې به تر شپږ زرو پاسپورتونه په خلکو وویشي. په افغانستان کې د زمری میاستې له څلېرستمې نېټې را په دېخوا له کله چې طالبان کابل ته ننوتل د پاسپورتونو د ورکړې بهیر په ټپه درېدلی و.
و موریدل چې په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر چې د طالبانو لخوا د کابل ترنیول کېدو وروسته په تیرو څه کم دوه میاشتو کې درېدلی و نن بیا پیل شو. د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د ریاست چارواکي وایي چې په لومړي پړاو کې هغو کسانو ته پاسپورتونه ورکول کېږي چې د کارونو اداري پروسه یې بشپړه شوې وي. د چارواکو په وینا د پاسپورت ریاست ښځینه کارکوونکو هم بیرته خپلې دندې پیل کړې دي. نوریاس نوری په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست له ملکي مرستیال شیرشاه قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې کوم خلکو ته دا پاسپورتونه توزیع کیږي.
روند د توزیع پاسپورت بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی پاسپورت و حکم مقام ریاست الوزراء امروز اثر گرفته شد و ما پاسپورت های قبلا پاسپورت های جمهوریتی که فعلا در استاک داریم اون پاسپورت ها را توزیع میکنیم به خاطر رفع مشکلات مردم، چون طب پاسپورت جدید زمانگیر می باشه. به با اون اساس ما پاسپورت های قبلی را توزیع میکنیم. دیگه در قدم اول ما پاسپورت هایی که پیش ما قبل از تحول در حدود 25,000 اسناد پیش ما هست در مراحل مختلف هست که با مردم به توزیع شوه، سر از او کار میکنیم. او که تنظیم شد، مرحله بعدی کسایی هستند که چون قبل از تحول ازدهام ریاست پاسپورت بیش از حد بود و مردم از طریق فرم آنلاین نوبت میگرفتن، ما در حدود 1,70,000 نفر ما در نوبت داریم که سر از روز شنبه بخیر مطابق یک تقسیم اوقات واره به اساس نوبت میتبلیم به ریاست پاسپورت که کارایشان تای مرایل بکنیم.
تاسو د پاسپورت متقاضیان خو ډیر زیات دی، یعنی کافی د پخوانی حکومت چاپ پاسپورتونه لري ذخیره چې خلکو ته ورکړي؟
بله بله، از اون نگاه هیچ کدام تشویش ما نداریم. پاسپورت به حد کافی داریم و میتونیم که تا یک مدت بسیار طولانی پاسپورت توزیع بکنیم به مردم.
کویسی ویرات اوه چه دوره زی سمر پاسپورتون تاسو خلکو تا توزیع کوی؟
ظرفیت اداره پاسپورت قبل از تحول روزانه در حدود 5,000 پاسپورت بود که 3,000 پاسپورت به مرکز ما صادر میکردیم و 2,000 پاسپورت به ولایات. منتها با آمدن رئیس جدید تلاش ما به این است که ظرفیت بلند ببریم و تعداد پاسپورت ها را بیشتر روزانه توزیع بکنیم.
د پاسپورت توزیع لپاره ستاسو ټول کارکوونکي راغلي د ښځو په ګډون د ښځو لپاره پاسپورت څوک ورکوي؟
بله، تمام کارمندان ما امروز به شمول طبقه اوناس آمدن در ریاست فعلا موجود هستند، حاضر هستند و از اینکه پاسپورت مرحله بایومتریک داره و موجودیت طبقه اوناس به خاطر تعیین مراحل اسناد پاسپورت متقاضیان طبقه اوناس ضروری است، به او خاطر تمام کارمندان ما حاضر هستند، هم طبقه ذکور و هم طبقه اوناس.
د پاسپورت د توزیع دغه بهیر یوازې په کابل کې پیل شوی که په نورو ولایتونو کې هم؟
نه خیر، سر از هفته جدید تا تمام ولایات روند توزیع پاسپورت از سر گرفته میشه.
که څوک نوی غواړي چې پاسپورت واخلي، هماغه پخوانی پروسه به طی کوي او کوم نوی طرزالعمل مو ورته ایښی نویو کسانو لپاره؟
افرادی که جدیدن میخواین پاسپورت بگیرن، اونا باید صبر بکنن که همین 1,70,000 نفره که قبلا در سیستم ما شامل هستن، پول خود تا بانک تحویل کردن، یک یا کارشان تایم رایل شد و میتونن فرم آنلاین نوبت خود بگیرن، بساس نوبت مراجعه بکنن. و طرزالعمل جدیدی که مجبور کردیم او به کسایی که تجارت پیشه هستن، به کسایی که خامه کشورهای خارجی را دارن و کسایی که مریضای بسیار مشهود و عاجل هستن، به این مردم ها باز ما بدون در نظر داشت نوبت میتونیم رای خدمت بکنیم.
ده نویو پاسپورتونو پا اره بانده هم کمتر هشته ده چه نوی پاسپورتونو با کل چاپی گی تر کم عنوان لانده او پتر برنه بانده؟ زکه چه دغه پاسپورتون تاسو چه لره ممکن دغه پاسپورتون خلاص شی، یعنی دومره کافی ذخیره شاید اونه لره؟
دقیقا، ما پیشنهادات خود و نیازمندی خود با وزارت مالیه شریک ساختیم. وظیفه وزارت مالیه است که پاسپورت ها در خارج از افغانستان ترتیب میشه که همون پروسیجرهای تدارکاتی چه پیش ببرند تا بتوانند پاسپورت تهیه بکنند به ریاست پاسپورت.
ده پاسپورت ریاست ملکی مرستیال شیرشاه قریشی و چه لازاده رادیو سره خبری کوله.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
د ننګرهار ولایت له یو شخصي پوهنتون څخه 15 نجونې فارغ شوې، خو د نجونې د خپل راتلونکي لپاره پریشانه دي ځکه د ښځو پر فعالیتونو طالبانو محدودیتونه لګولي دي. د نجونې له طالبانو غواړي چې ښځو ته د تعلیم او کار اجازه ورکړي تر څو د نارینه او پشان په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي.
په جلال آباد کې د روخان خصوصي پوهنتون د مالی ژبي، طب، ستوماتولوژي، اقتصاد او سیاسي علومو په ښوونځیو څخه 15 ښځینه محصلینې فارغ شوې. دا فراغت غونډه چې د اکتوبر په 3 نیټه جوړه شوې وه، فارغ نجونو پکې له طالب چارواکو وغوښتل چې ښځینه و ته د زده کړو ترڅنګ په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. د فارغ شو انجونو لډلې څخه سایری سلیم رسنی او ته وویل زده کړې د انجونو حق دی او وسنی نظام دی دوی ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي وړاندې وایي
اوسنی نظام پر اساس سره د خزینو پر زده کړو باندې ځینې قیدات لګېدلې دي، یا هغه ته د ښوونځیو په دوره کې دي، هغه ته د پوهنتونونو په دوره کې دي. د دې سره د خزینو د زده کړې یو څه ځنډنې شوي. حکومتي او لوړپوړي چارواکي یو څه وایي چې دوی دپاره به یو شرعي نظام جوړېږي، خو لیک راشو په مکتبونو کې وګورو هغوی ته ویل کېږي چې تاسو د شپږم ټولګي څخه خبره زده کړې نشي کولی. اکثریت په پوهنځیو کې د خزینو دپاره جلا صنفونه دي. د مکتب هغه شاګردان چې په دولسم یولسم یا لسم صنفونو کې دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. چې واقعا دا د خزینو دپاره د اندېښنې وړ ده.
د مجدی په نوم یوې بلې فارغې شوې نجلۍ رسنیو سره په خبرو کې وویل په تیرو شلو کلونو کې میرمنو ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. په کار ده چې اوسنی نظام دغه لاسته راوړنې خوندي او د لا پرمختګ لپاره ورته زمینه برابره کړي. نوموړي وایي شل کاله ښځو کار کړی، باید چې د اسلام او قانون په چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شي، دندې ورته ورکړل شي، ځکه چې د څو لسیزو جنگ په دوران کې تر بل هر چا ښځو زیات زجر لیدلې. ورورې، زوی او خاوندې وژل شوي، باید چې حقونه ورته ورکړل شي چې وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته د خدمت جوګه شي. ښځینه محصلینې وایي نجونې د لوړو زده کړو هیله لري، خو کلتوري محدودیتونه، اقتصادي ستونزې او د خصوصي پوهنتونونو له لورې لوړ پیسې د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خو د روښان خصوصي پوهنتون رئیس پاتې ګل شینوارې وایي د هیواد د خصوصي پوهنتونونو استازي د خلکو وضعیت ته په کتو په داسې یوې طرحه کار کوي چې له مخې به یې غریب نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي. نوموړی وایي
په مجموع کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونه په دې هڅه کې دي چې په داسې یو جامع طرحه باندې کار وکړي چې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ باندې چې موږ د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره هم د فعلي محصلینو لپاره هم د راتلونکي چینوي محصلین موږ جذبو، داسې یو فیس وټاکو چې د دوی د اقتصاد مطابق فیسونه وي. پوهنتونونه په همدې هفته کې د دولتي کانکور د 6000 هغه محصلین چې یا بې پیلې شوي دي یا واجد شرایط دي، په دې کې یو شمېر وړیا دي، یو تعداد 50% په مختلفو کټګوریو باندې محصلین ویشل شوي دي چې خصوصي پوهنتونونه به دغه 6000 محصلین په ټول هیواد مختلفو پوهنتونونو کې جذبوي.
دغو فارغ نجونو د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم د اعادې غوښتنې پر داسې مهال کولی شي کابو دوه اونۍ وړاندې د پوهنې وزارت چارواکو د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو لپاره یوازې تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي پرانستل شوي او له هغې پورته ټولګي لا هم نه دي پرانستل شوي. طالب ویاندویانو په بیا بیا ویلي چې په شرعي چوکاټ کې په داسې یو طرزالعمل کار روان دی چې له مخې به نجونې وکولی شي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
و موریدل چې د ننګرهار له یو شخصي پوهنتون څخه 50 نجونې فارغې شوې دي، خو دا نجونې د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی په روانه اونۍ کې ویلي و چې د ښوونځیو د تیرو شلو کلونو له فارغانو هیڅ تمه نشي کېدای. د ده دې څرګندونو د ګڼو ځوانانو غبرګونونه وپارول. موږ غواړو چې په همدې تړاو د طالبانو وضاحت واخلو چې طالب چارواکي ولې هر ځل دا ډول څرګندونې کوي. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هیلی اسد مرکه کړې ده، او د مرکې په پیل کې له ښاغلي مجاهد څخه لومړی پوښتل شوي چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی د دې څرګندونو هدف څه و؟
اصل کې دلته ماته چې څومره څرګندېږي د وزیر صاحب خبر غوسم ناسم برداشت کېږي. وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړ شي، قوت ورکړ شي، او دا د ازادۍ روحیه ډېره په ښوونکو او شاګردانو کې دا ډېره وي. ځکه چې طبیعي خبر ده موږ تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو شلو کلونو کې دلته امریکایي اشغال موجود و، هر شی د هغو نه متاثره و. په دې معنی چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو هیوادونو د تسلط نه د خلاصون مسله، دا په هغه پیمانه چې لازم وه دا به کېدای شي د تدریس په جریان کې نه سوی کېدلی، د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و، یا د هغه تسیسیستم او نظام له امله دلته موجود و. خو دا هېڅکله په دې معنا نه د سی هغه تخصصي برخه یا مثلا طبابت انجینری یا نور اقتصاد په برخه کې د حقوق برخه کې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکری لحاظ باندې خبره سوي ده چې په فکری لحاظ دغه حالت ته تعلیم باید لا پیاوړی شي لا قوي شي.
مجاهد صاحب تاسو وایئ چې موږ یا په ټوله کې د طالبانو حکومت د هغه اشخاصو سره ستونزه نه لري چې هغه تخصص لري، ډاکټرانو سي، انجینرانو سي، یا په نورو برخو کې تخصص لري، همدغه متخصصین فکر نه کوي همدغه خونځي فارغ شوي دي که د اشغال خبرې که د ازادۍ سره د نه لیوالتیا خبرې، خو دوی همدغه خونځي فارغ شوي دي. تاسو څنګه لکه دوی چې ویلي دي چې تما ترې نشو کولای باور پی کولای شي په مخ خلکو؟
بالکل دا موضوع دومره ویل شوی چې دا باید بهبود ته لاړه شي. داسې نه دی چې موږ یعنی باور نه شو پرې کولی، ولې هغه هم افغانان دي. موږ تاسې پوهېږو چې بېلابېلو برخو کې خدمت کوي، که هغه د پوهنتون نه وتلي دي، که د هرې برخې دي، هر پوهنځي نه وتلي دي. موږ یو شاهدان چې دا اوس خدمت بوخت دي په ادارو کې، په هېواد کې، په مختلفو ساحو کې، وآینده کې هم ګټه ځینې اخیستی شي. وزیر صاحب مطلب دا و چې دا باید لا قوت پیدا کړي او لا پیاوړتیا ورکړي.
دوی څومره د وړاندې همدغه سی ورته موضوع یاد کړی و، ویلي و هغه چا چې دکتورا کړی ده او ماستری کړی ده له هغه چا سره چې مدرسه یې ویلي ده د پرتلې وړ نه دي، نه یې ارزښت او نه یې قدر. هغه موضوع خبرګونونه له ځان سره لرل
هغه هم سوی تفاهم هغه د مطلب دا نه و چې ارزښت وړ نه دي، خدای مکه، یا هغوی په درد نه. هغه یو نظامي برخه باندې یا په دې باندې خبره کول چې په نظامي لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړو او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو، د پوهنتونونو یا نورو برخو کې دومره نه و، یعنې په کچه نه و. هغه نظامي اړخ ښودلی او دا طبیعي خبره هم ده. پوهنتونونو د دې دپاره اوسې طبیبانو، ډاکترانو، انجینرانو، مسلکي خلکو ټولنې ته وړاندې کړي، دې دپاره نه اوسه نظامي خلک وړاندې کړي. دغه یو بحث یې کړی و چې تر ډېره پورې مطلب دغه شی و، نه داسې خدای مکړه چاته توهین وسي یا په چا باندې باور نه وي یا څوک بې ارزښته وبلل شي. موږ تاسې د ټولنې خلک یو، په دې ټولنه کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي، مهم دي، او هغه به کار کوي، مسؤلیتونه لري. او داسې جار چې اشق جلا ده او یو د بل کار نه شي کولی، یو بل چې کې نه شي استخدام کېدلی، دا یو مسلمه خبره.
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه، دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله او اوس راغلي دي حکومت کوي، او د ښوونځیو او ماسترانو او دکتورا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولای. فکر کوي راتلونکو ښوونځیو کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي که نه فکری رغونه به کوي؟
نه، دا غلط مطلب یو نظامی بحث و د جهاد توصیف و ځکه دا خبره هلته سوې ده چې دغه لوی
همدغه خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې موږ باید نور له جګړې ووځو، د جګړې له توصیف، د جهاد له توصیف باید موږ ووځو. موږ باید په فکري لحاظ پرمختګ وکړو، له نړۍ سره سیالي وکړو، ټیکنالوژي مخ ته لاړ شو. یعنی د لوړو زده کړو وزیر که هر ځل دغسې خبرې کوي، فکر کوي ځوانانو ته دا څه پیغام درلودلی شي؟
او زه فکر کوم دا بیا مهم سي خبر نه ناسم برداشت ده. د دې معنی دا نه دي چې اوس ټول خلک به توپک په پوګه کوي. ما مشته وایي چې تخصصي برخې دي، هغه ځانته کار لري، ځانته مسلک لري، ځانته بخش معلوم ده، په هغو برخو کې ټول کار کړی یا کوي. موږ باور یو زموږ ځوانان که په انجینري برخه کې فارغ کړي، د هېواد لپاره به کار کوي، تب تبابت برخ کی فارغی کی دی هیواد تب تب کار کی، او که په ټکنالوژي او اقتصاد او ساينس او ریاضی او مختلف نور فنونو کی فارغی کی، هغه به دی هیواد په برخو کی کار کی سیاحتیا ده. موږ دا لاندې نه سنې ولې د ټولنه په پکت یو جنگ ته ضرورت لري، او یو به یو ازادي مسله مهمه، نور د استقامت مسله، د پیورتیا مسله، د پرمختګ مسله، ټول دغه اقشار په تړلې اندارت سوي نه دي. صرف هغه بحث نظامی او بحث جهاد په وسې باندې وو، د جګړې په ګټلو باندې بحث وو. الته د یادونه داسې کړي چې دا لوی کار د موږ د مدرسو شاګردانو وسو کولی، دا هم لوی کار وو. ولیکن هېڅکله دا معنی نه لري چې دا نور اقشارو نه هېڅ نه دي کړي. هغه د ټولنې بېلابېلې برخې دي، هغو مسؤلیتونه دا نه وو، مسؤلیت یې جلا ده.
وروستۍ پوښتنه زما دا ده که تاسو د راتلونکو ښوونځیو لپاره، د پوهنتونونو لپاره کومه طرحه لرئ؟ اصلي ټکي به یې څه اوسي؟ کولی شئ لنډې را سره شریکې؟
بله، د ښوونځیو لپاره او د تعلیمي برخې لپاره طرحه ډیره مهمه. هغه دا ده چې زموږ شاګردان په افغاني روحیه باندې وروزل شي، تر هغه چې هغه متخصصین ډاکټر دي هغه باید په مختلفو فنونو کې مهارتونه او ډاکټرا ولري، هتا خو فکر باید افغاني وي. متاسفانه سي په تیر کې ځینې وختو کې موږ کله کله داسې د اشغال ښکار شوي پر سر کې داسې خلک راغلي دي هغه نسبت ظاهرا افغانانو خپل هیواد په اشغالګر باندې نیولی، خپل هیواد یې خرڅ کړی. داسې ونه سي دغه فکر نهادي نه سي د افغانستان استقلال خپلواکي په دې هیواد کې افغاني دودونه سالم
دودونه ساتل
اسلامي فکر ساتل
دا یو اړتیا ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په دوهم نیمه کې د آزادۍ رادیو 19 پروگرام ترشنا اسمان لاندې خبرو خو ده شبه صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 په دایکوندی کې په ناحقه وژلي. طالبانو دا راپور په کلکه رد کړی. د طالبانو د حکومت د پاسپورت اداري ویلي سر له نن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه. وی ویل سمدستي د 25,000 پاسپورتونو په ویش کار پیلېږي چې په خوایي کارونه بشپړ شوي. دا ورسره لپاره د اروپאי ټولنې په خوانې استاذ رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 25 ټنه درملو د مرستي خبر ورکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخواي په افغانستان کې د حکومت پر رسمیت پیژندل شرطونه لري. د جرمني حکومت نن اعلان کړی چې په افغانستان کې تیر شل کاله په پوځي ماموریتونو او نورو پروژو باندې څه باندې 40 میلیارد ډالر لګولې دي. او د روسیې یو وتل فلمی ستوري یولیا پریسلید له فلمی ډایرکټر کلیم شپینکو سره نن فضا ته ځي. دوی به د قزاقستان له بایکونور فضایي اډې د سیوز ام اس 09 په ستوري بیړۍ کې فضا ته لاړ شي. تمه د دوی حالت دی او فلم لپاره انزورونه ثبت کړي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت پلس د کندهار ولایت ته کابل بانک په ټول عمر د یوې میاشتې معاش را څخه ګرځولې وو. د دابل میاشتې معاش به هم 40 ورځې بعد راکوي. هغه د یوې میاشتې معاش چې به دې موږ ته سل په اډوانس کې ګرځولې وو هغه د یوې میاشتې معاش چې باید موږ ته کابل بانک راکړي موږ د ډېری مجبوری سره لاس او ګریوانې بچان په کور کې ورو ډوډۍ نه لري. سال باندې مو یو ځای خبر دی نو د ازادي راډیو څخه هم د همکاري غواړو چې د زموږ ژغ د طالبانو یا د کابل بانک په پوری ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې معاش چې به د دې سره اډوانس پروت و هغه اډوانس معاش خو د اوس نشته راکړي. هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې عقدي او دا نور معاشونه مو هم د طالبانو څخه